په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه خبرو، د سپورت نړۍ اونیز پروګرام او د سو امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام. خو اوس چې د مازیګر 4:30 دي، د خبرونو لنډیز واورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی یو هوټل ته بیول شوی. خبریالان د غذای ته لاسرسی نه لري. خو د مرکچی پلاوی یوې غړې فوزیه کوفی ازادي راډیو ته ویلي چې نن یو ځل بیا د دواړو خواوو د تماس ډلې سره جرګه کیږي. د افغانستان ولسمشر د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. د محمد اشرف غنی او جوزف بورل په دغو خبرو کې د سولې خبرو په ملاتړ د جمهوریت په ارزښتونو او سراسري اوربند خبرې شوې. د طالبانو د ساینې لپاره د پاکستان د یو پخوانی لوړ پولي چارواکي ټویټ ناندریس شوی. دغه ټویټ پرون د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه محمد آصف کړی چې افغان سیاستوالو او چارواکو ورته غبرګون ښودلی. افغانستان کې د کورونا وایروس د محدودیتونو پر مهال په هرو لسو ماشومانو کې اتو هغو هیڅ نه دي زده کړي او یا یې کم څه زده کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن دا خبرې نن په یو تازه راپور کې وکړې. د بدخشان په نسی ولسوالۍ کې طالبانو د ویلسې دننه د هلوکانو او نجونو د ګډو زده کړو مخه نیولې ده. د دغه ولایت د پوهنې مشر عبدالسمیع عبدیار ازادي راډیو ته ویلي چې ځایي طالبانو هلته د لسې دورې نجونو ته ویلي چې د ټولګي تر بیلوالي پورې زده کړو ته ولاړ نه شي. د پاکستان پاوز په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځایي مشر د وژلو ادعا کړې. د پاوز د عامه اړیکو څانګې ویلي چې امنیتی ځواکونو د یکشنبه په ورځ په ګړیوم شکتوی کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کړي چې هلته یو ځایي مشر احسان الله څنۍ او درې ملګري وژلي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د لویدیځو ایالتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ایالت ته ځي.
قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه شیبه وروسته خبرېږي. خو اوس یوه په سره پورې ساینسي او ټکنالوژي مسله چې د امریکا له وروستیو تجارتي مسایلو سره او د امریکا او چین په اړیکو کې اختلاف سره ارتباط لري. د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي چې د لنډو ویډیوګانو د شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک یې د رانیولو غوښتنه رد کړې ده. مایکروسافت مخکې په متحدو ایالاتو کې د ټیک ټاک د فعالیت د رانیولو غوښتنلیک سپارلی و. خو ټیک ټاک په امریکا او چین په خبرو اترو کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوی وي، دا غوښتنه رد کړې ده. صالح محمد صالح د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ظاهرا ادعا کړې چې د ویډیوګانو شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي. ښاغلی ټرمپ ویلي و چې د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت یې هڅولی چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیت رانیسي. خو مایکروسافت وایي په هغو مذاکرو کې چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوی وي، چینایي شرکت ټیک ټاک یې غوښتنه رد کړه. مایکروسافت پرون په یو وینا پاڼه کې چې امریکایي رسنیو خبره کړې ویلي بایت ډانس کمپنی چې ټیک ټاک یې مربوط کیږي ویلي چې دوی د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه پر مایکروسافت نه خرڅوي. په ځینو نورو راپورونو کې د بخبره سرچینو په حواله ویل شوي چې بایت ډانس تر مایکروسافت بل امریکایي شرکت اوراکل غوره بللی دی. په دې اړه ټیک ټاک یا هم اوراکل کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي پورې به په امریکا کې د ټیک ټاک فعالیت منع کړي. د ادعا کړې وه چې د دغه شرکت لخوا د کاروونکو په اړه له راټولو سویو معلوماتو ښایي چې د چین استخبارات ناوړه استفاده وکړي. ولسمشر ټرمپ بایت ډانس کمپنۍ ته چې ټیک ټاک یې اړوند اپ دی سپارښتنه کړې وه چې په امریکا کې خپل فعالیت وپلوري. ټیک ټاک دا نه مني چې د کاروونکو په اړه معلومات دي د چین له حکومت سره شریک کړي وي. دغه شرکت محکمې ته عرض کړی و چې د امریکا د حکومت د خبرداریو مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د چین ګڼ شرکتونه له دې ډاره په امریکا کې منع کړي چې ګواکې دوی چینایي چارواکو ته زمینه برابروي چې په امریکا کې د کاروونکو معلومات وکاروي. په دغو شرکتونو کې هواوی، زی ټی ای او د میسیجونو اپ ویچټ هم راځي. ټیک ټاک وای په نړۍ کې د ګډونوالو شمیر 200 میلیونو تر رسیدي چې لدی ډلې یوازې 3 میلیونه یې په امریکا کې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو اورئ چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې یو د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. لمړی د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې اندسه اند چاښوي د دومره د شپې چې یخ بيخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا دی وی داده خوشی او پرشو بود شان او ته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطی حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یاد دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرز اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي د وردګو له اوسیدونکو نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی وړه لرمه ده.
معمولا دوی دا کله چرک چورته وای در غومبوره په دې کوم وخت تختسی او تختسی سره قمال
اخته ته متناظر شکل لري، خصوصا د غوخ ساهنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پرسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامه یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډیر درناک وي، د ډوډۍ نشي خوړلای. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو ځکه دا یو وایرس مرز دی. ډیر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات لالاره نه انتقالی. آیا دی وی داده خوشی و پرشو بوده شن ورته پیدا کی اغای به اصطلاح اختلاطی حالت دی که اغای هم مربوط کی داده در غنبوری یا کلچرک دی اختلاط ها دیده.
کلچرک خو زمون پا کده که اصلا که پا پختو که تن غنبوری توایی او دا پا ماشمانو که زیاد پیدا کی گی. زیاتره مور افتار یا کورونا ډاکټر تر نه ولي چې دې تداوی وکي. هغه هم که بیرون وزي او ماشومان نورین په غو باندې بد تاثیر کوي ورته یو خندا پورې کوي چې دستا سو د مخ ته ګورو دا غته کو دا مشکل زیات ست ده. دا ستر سو ډاکټر سره تنځي ورنه سیم راجاونه کې کداش د مرګ سبب وګرځي ورته تر څو هغه مرسته کو نه پېژني تشیش نه کې په خپل ځار ته ورته دوا ورکې هغه نو مشکل پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري هغه په خپل سره شی ګرمي په دې مخ باندې ورته دي هغه بیا نور مت مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې سمرو کې هغه په نورم بد تاثیر کوي ډېر زیات تاثیر کوي هغه باندې تبر اولی خپل انرژي ورته ټول ما بین ورکې ورته.
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډی نیولای وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې اندسه اند چاښوي د دومره د شپې چې یخ شي بيخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلې، دا داسې شولم مریض شولم.
بیرون چې وځې کنه بیا ملګری دې څه درته وایي؟
ملګری مې راته وایي وای ته ولې دومره چاغې؟ دغه دې ما ته چاغم بای وایي.
د جایې پرسیدلی ده؟
او
شپې څه رقم څملې؟ درد کوي څه څملې؟
او درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مې درد کوي. دا جای مې
کور کې بچی درته پخې دا اوس ته مریضې
ماته
وو
ماته همدغه لوبیا
لوبیا به خوړلی سي؟
او لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرونه وزم بیا مری شم چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډیره مننه. خیر اوسي.
تم خیر اوسي.
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښو نښانو پاک لوایي چې ماشوم بیشتیاوي تبکوي بیا وسیلې وي بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نور معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډ غمبوره په پښتو کې ورته ویل کیږي. دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډ غمبوري نښې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې د غمبوري په آخره برخه کې د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي. یعنی شدیده درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دی، او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتی د پزې نوبر اتلل، سترګو نوبر اتلل، پرنجه او ټوخی هم کېدای شي چې ورسره وي.
اداره ته وایي چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
بله، دا مریضي کله کله کېدای شي چې خطرناکه شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نه وي ورکړی، یعنی تنه همدغه یو ډډ غمبوری دی، ورسره په نورو د بدن په نورو اعضاو کې لکه دماغ، لکه پانکراس یا حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه پخپله دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانم اکثرا پخپله لمنځه ځي او ماشوم په وو نه تر لس ورځو کې بیرته صحتي به کیږي. خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو پخپله کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډډ غمبوري یا ممس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي، او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې کچیرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالم ماشومان نه د دې وقایع لاره ده.
لدا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونه شي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دواوې، ځکه چې کله کله دا درد ډیر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي، د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلا بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخه نه واخلي. دا د او ټی سی دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهور ده. تر هغه وخت چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي د تبې د کنټرول او د درد کنټرول لپاره د دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډ غمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بل دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي. نو په هغه صورت کې د مرګ او مایوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې خاطر چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته مایوب نشي او یا زایی نشي، ډیر ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومان و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته وړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي، او بهترین لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبل میدان یوې بلې ونیزې خبرونه ته مو زې کرام الله کرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی پروان خبرونه کې به واوري چې د شپږیزي لیگ په سیالیو کې کابل بازانو لوبډلې پایلو به ته لاره پیدا کړي ده. د همدې سیالیو په اړه بل یو افغان کرکټ پو سمی هلال سره هم مرکه ولرو، او که وختونو دیوی افغان معلولی ورزشکاری د ژوند حال به هم درکړو. پایل بایل شپگیزی کو درنو اوریدونکو، کابل بازانو لوبډلی د دغه سیالیو پایلو به ته لاره پیدا کړه. د شپگیزی لیگ وم پړاو سیالیو د نن ورځې په نیما پایلو به کې کابل بازانو مس عینک اتلانو لوبډلی ته په ماتې ورکولو سره پایلو به ته دغه لاره پیدا کړی ده. د دې سیالۍ په چا کابل بازانو لوبډل مشر وګټل او مقابلې لوبډلی ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. د مس عینک اتلانو په ټاکلو شلو اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځي دو 209 منډې هدف وټاکه. د مسینک په توپ وهونکو کې حشمت الله شاهدی د 15 پګیزو او یو لس څلوریزو په وهلو سره تر نورو ډیری ونوي ناس وزیدلې منډې وکړې. تر څنګه غمی زدران شپږ سلوي خو شهزاد محمدي سلويخت منډې وکړې، خو د دوی ټولو دومره ډیرو منډو هم مسینک لوبډله لماتې ونژغورله. که څه هم په اوله کې فکر کېده چې کابل بازان به یاد هدف ته پر رسیدو کې له سختو ستونزو سره مخ شي، خو د نورعلی زدران شپږتیا او د عظمت الله مرزي دوه شپېتو منډو کابل بازان تر پایلو به ورسول، او دغه هدف یې د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړ. د نن ورځې په دوهمه نیمه پایلو به کې بوست ساتونکو باندې امیر خماران سره مخامخ دي. د دې سیالۍ ګټونکو لوبډله به سبا په دریمه نیمه پایلو به کې له مسینه کتلانو سره مخ کیږي، او ګټونکو لوبډله به بیا پایلو به تلاره پیدا کوي. د دې سیالیو پایلو به روانې میاشتې په 14 نیټه د کابل په کرکټ لوبغالی کې ترسره کیږي. زموږ غږ له ازادي رادیو نو اوریدونکو لدې ور اخوا دا چې د ورزش په ډګر کې نور نوي څه خبرونه دي. نجی صافی تعقیب کړی ومدا شیبر سره په سټډیو کې ده. نجی جانې که په فایل کې راته په کابل کې د نجونو د فوټبال د سیالۍ وروستي حال راکړي.
بله اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل د سنگر لوبډلی پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفی شاداب سره مهم خبري وکړي. هغه ویل چې سنگر لوبډلی په پایلوبه کې له ستاره های بنین سره لوبه وکړه چې شپږ د دوه په وړاندې لوبه وګټله او پایلوبې ته لاره پیدا کړه. نن به هم د استقلال او عدالت لوبډلو ترمنز لوبه تر سره شي، او وروسته به معلومه شي چې د دغو دو لوبډلو نه به کوم یوه پایلوبې ته لاره پیدا کوي. بل خبر د شطرنج څخه لرو چې په غور کې د ځوانانو او تنکی ځوانانو ترمنز د شطرنج د غلوبې پیل شوې دي. د دغه ولایت د ورزش ادارې امیر امیر محمد غوري ازادي رادیو ته وویل چې د غلوبې به یو اونۍ دوام وکړي. د شطرنج په دغه لوبو کې 15 سلويخت لوبغاړي ګډون کوي چې د خغلی غوري په وینا د لوبو په پای کې بادري لوبغاړي وټاکل شي څو په مرکز کې ولوبيږي. البته د کورونا وایروس خبرېدو او قرنټین مرحله وروسته دا په غور کې د شطرنج لومړنۍ لوبې دي چې ترسره کیږي. اوس به راوګرځو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه لوبغاړي راشد خان ارمان او محمد نبی اساخیل د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې سره یو ځای شوي. دا خبر نن حیدرآباد لوبډلې پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی او دغو افغان لوبغاړو ته یې خرغلاست ویلی. د یادونې ده چې محمد نبی او راشد خان به سږ کال هم د هند IPL سیالیو کې د حیدرآباد لوبډلې سره ولوبېږي. د هند IPL سیالۍ سږ کال د رواني سپتمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي چې په همدې موخه یادو دوو لوبغاړو متحده عرب اماراتو ته سفر کړی.
ډیره مننه نجیا جانی. درنو دوستانو کبیر تر وګرځو په کابل کې د شپږیزي لیگ سیالیو ته. نو لکه څنګه مو چوڑان دی ویل د دې سیالیو لومړی پړاو پای ته رسیدلی دی او دوهم پړاو یې پیل شوی دی. په دې خبرې کوو چې لومړی پړاو څنګه ترسره شو، سیالۍ څنګه وي، ولې سپین غر عوامو لوبډلو ونه شو کولای دوهم پړاو ته لاره پیدا کړي. په دې او یو شمېر نورو مسایلو د کرکټ څارونکي سمی هلال را سره همدا شیبه د ټلیفون پر لیکه دی. هلال صاحب، ستړی مشي که پایلې له همدې وکړو چې د شپږیزي لیگ سیالیو لومړی پړاو څنګه ارزوي؟
شپږیزه هغه لیگ دی په افغانستان کې، هغه لیگ دی چې په اوس وخت کې مینوالو به خاص کر د کرکټ مینوال لپاره د کرکټ د خړوبولو لوی لیگ شمیرل کیږي. خو د تیر کال په پړاو ځکه چې هر ځل یو لیگ یې ترسره کیږي، نو اداره کوشش کوي چې راتلونکي کال کې نوي نوښتونه یا نو هغه څه پکې راوړي چې مینوالو لوبغاړو او ورسره د ټیم اونران ته قابل قبول. خو د شپږیزې یو څه د کیفیت له لحاظه، که مونږ وایو د کرکټ له لحاظه یو څه پکې خواله راغلی، خو د لوبغاړو د لوبېدلو او بیا نو استعداد چې کوم په تیرو دوه کلونو کې تیر یو کال کې لزانه په ډومیسټیک یا کورنی سیالیو کې خو ورتیا خوده له پرغه به دغه سی ستر لیکي ته لیکي یا پرغه سی ستر لیکي چې په افغانستان کې تر فرکی کې د کی ورته وخت نه دی ورکول شوی. جنبې مثال مونږ وایو چې مثلا ځان لوغړی هغه چې په تیرو ګریډ 1 سیالي کې انټر کلب سیالي کې لږه ډیره خو ورتیا او خدای ښه استعداد خو هغه یو څه کورونې کې نه دی. په هغه چې عمرونه مثلا هغه په نشل ټیم ټول ویږي عمرونه اندرې تقاضا نه کوي چې دا باید اوس وخت کې ډومیسټیک حتی دغه یو لیګ ولوبې، ځکه دا د یو لیګ د چې موږ ځوان استعدادونه لاس تر وړو د افغانستان نشل ټیم او یا ای ټیم لپاره یا ایمرجنګ لوبډل لپاره ورکو. خو په ټوله کې بیا نو دغه ځوان استعدادونه په کې ډیره برخه نه دا ورکول شوی که هغه لوبغاړو ته په کې برخه ورکول شي کوم چې د ټیم اونر سره د اړیکو په توګه وي او یا هم د کوچ یا د یو دی لاري
او هلال سے پلومڑی پڑاو کی دو لوبڈلی سپن غر او دغشان مس امو لوبڈلی چی وی پلومڑی پڑاو کی بہار شو امو یو لوبا مون گٹل پنځه وڑ لوبي و بایل لی سپن غر پو پنځه لوبو کی دو بور دلر لو دری بایلات. څه فکر کوي چې ولې دا دو لوبډلې ونه توانې دي چې لک تر لګه دویم پړاو ته لار پیدا کی؟ په تخنیکی لحاظ نیمګړتیاوې کوم دي کی موجوده؟
لومړی د امو په لوبډل باندې دوه کېږي چې امو لوبډل لوبډل مشري یا نمائندګي یا مثلا سرمشري چې چاته ورکول شو هغه د دې جوګنو چې دا ټول خپل ټیم د امو لوبډل لیډ یا مشري کړی وي. جاوید احمدی هغه لوبغاړی چې دا په ډومیسټک کې هم پاتې راغلی، په نېشنل ټیم په ملي لوبډل کې هم پاتې راغلی لوبغاړی دی. مثلا دوی له ځانه هیڅ په لودیز جګړن کې د کرکټ کې په افغانستان لپاره هیڅ ولتیا ورته پورې نه راغلی کېدا وایو څومره چې دته په کار و. بیا دته د یو ستر لوبډل چې مثلا هغه د امو لوبډل د دې سیسینو لوبغاړو پښتون کې دته ورسره کېده، نو دا د تر ټولو تخنیکي مشکل دی دوی سره د لوبډل مشر د امو لوبډل. کراش سپین غر لوبډل ته د سپین غر لوبډل هغه سلیکشن چې دوی باید لوبو ته کړی وای او لوب کې مثلا دوی د فاست بالرانو برخه بیل وي، د سپین بالرانو برخه بیل وي، د بیټینګ یا توپ وهنې برخه بیل وي، میډل اورډر او ټاپ اورډر بیل. د دوی دغه ترکیب د لوب د اړې لوب لپاره دا چندان خوندور نه و. او بل د لوبغاړو په اصل کې کیو وایو رښتیا هم د دوی سره داسې سینر یعنی ټاپ پلیر لوبغاړي نه و چې کوم مسلم سینک سره دی یا مثلا د بندي امیر سره دی. نو دوی د لوبغاړي
نه دغه موضوع کې هم دی موضوع کې هلال صاحب زما پښتنه هم دا و چې یو اندیښنه او یو انتقاد هم دا موجود چې لوبډلې په بیلانس نه دی برابرې. ځینې لوبډلې ډېرې خېوي او ځینې لوبډلې ډېرې کمزوري وي. رښتیا هم داسې و
او ویلیم شو زکه اوس مثلا کده می سینک ات لوډل وګورو هغه ترکیب یعنی تشکیل به څنګه وراره هر بیلانس د بیټینګ بیلانس پر کې جوړ له د بالینګ بیلانس د سپین بالینګ نه پکې تر جوړ دولت زدران شاپور زدران د فاست بالینګ په زویلری ابراهیم مور سره د شاهد الله کمال دی سپین زویلری شهزاد محمدی
هلال صاحب دغه نمونه تاسو واغسل د لکته لګه 15 شپږ لوبغاړي په سی پی ایل کې پاتې شول او ونه شو کولای چې په شپږیزه کې برخه واخلي. د برخه ته زړه تلم د دې لوبغاړو نه موجودیت په دې سیالیو کې په ټوله کې سیالي څومره به خوند کړی وي یا مثلا لک تر لګه څومره د اغه لوبډلو کې چې دوی لوبیدل پاغه لوبډلو باندې څومره منفي تاثیرات پراته د دوی نه موجودیت؟
بالکل ډېر منفي تاثیرات. مثلا نجیب زدران اوس وخت کې مونږ په افغانستان کې هغه ته ډېر کې شته یعنی خطو په هم کې ویلې شو په سی ټی ایل کې نه ځنه خو کې کړه د سپین غر سره شاید دوی تو په هني بیلانس ډېر زیات قوي شوی وي. دغه طرف دغه برخه د تو په هني برخه د سپین غر ډېر زیات قوي شوی وي. د دوی راتګ مثلا په لوبډلو باندې ډېر منفي تاثیر هم وکړي ویني حق لوبغاړي خو لا هم دوی سره نشته راشد ور سره مجيب بل دلته چې جونیئر لوبغاړ لپاره هم دا یو بد خبر و ځکه د دوی هم دا هیله لرله چې ایمرجنګ یا مثلا هغه لوبغاړي چې په دغه شپږیز لیګ کې امازون لوبغاړي اخیستل شوي دوی به د راشل له تجربو دوی به د نبی د مجيب د نجیب زدان له تجربو ګټه واخلي یا دوی نه به تجربې ترلاسه کړي. هغه هم ترلاسه نه شول. نو په رښتیا هم د دې 15 ستورو لوبغاړو چې دوی اوس په تجارتي لیګونو کې مثلا په سی پی ایل کې به لګي اوس آی پی ایل ته روان دي یو څه منفي تاثیر ولري.
It's gone for the big one.
د کرکټ افغان څارونکو سمي هلال اوس هم لجمن سره سم د درويشت کلنې افغاني پروانه عارفي ژوند تلندکتنه کوي. اغلی پروانه د پروان ولایت اوسیدونکو ده او په معلول ځان ورزش کوي. او جالب ده چې په ورستیو کې ان او 10 کیلوګرام وزن پورته کړی دی. لیمی هادی پری دا راپور برابر کړی.
تروسه یې 10 کیلوګرام وزن پورته کړی. پروانه عارفي درويشت کاله عمر لري. د پروان ولایت او 15 کال کېږي چې پاور لفټینګ یا هم د وزن پورته کوونی ورزش کوي.
هم روزا تمرین
هر ورځ ورزش کوم. دلته کلب ته هم راځم او کور کې میزان ته ورزشي وسایل برابر کړی دي. ځکه زه چې کوم ستونزې لرم د هغې له امله نشم کولای ډیر وخت کلب ته ورشم، خو هڅه کوم چې 15 یا کیلو یا 80 ګرام وزن پورته کړم.
نوموړي تر اوسه و مډاله د همدې وزن پورته کونې کې ګټلې دي. په پوره یو ښکته او پورته کېدل ورته ستونزمن دي. پروانه معلوله ده دواړه پښې یې د افغانستان په کورنۍ جګړه کې پرې شوي، خو په لاسونو کې یې همت شته.
ما چې کله ورزش پیل کړو له ډېرو پیاوړو لوبغاړو سره مې رقابت پیل کړ. هغه وخت سادیه چې په افغانستان کې دوهم مقام ګټلی و هیچا ورسره مقابله نشوه کولی، خو زه سره له دې چې معلوله وم رقابت مې ورسره پیل کړ.
د پاور لفټینګ ورزش فدراسیون په افغانستان کې په 1990 کال کې جوړ شو. اوس په دغه فدراسیون کې 15 ښځینه او 16 نارینه په ورزشي فعالیتونو بوخت دي. خو په معلول ورزشکارانو کې پروانه د افغانستان په کچه لومړی معلوله میرمن ده چې تر 10 کیلو وزن یې پورته کړی دی.
درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونی د لوبول میدان خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بل خبرونه مو په لویو بخون کې اڅختن سپارم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.